السلام علیکم د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زو امید زهیر مل هر کلی کوم. روانه نیم ساعته خبری مجله کې به د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو پیښو او مسایلو خبر شئ. خو لومړی لنډ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په یوه ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوږې له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی له خوا ورسره د ښوونځیو د بستو یعنی بکسونو مرسته شوې ده. ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنه کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ننګرهار مرکزی روختون وای پورس کې یو سلشل ځوانان په خپل خوخه د وینی ورکولو ته ورسیم. د دې روختون د وینی بانک مسؤلانو پرون رسنوي ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تیلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. تیلسمیا د وینی د کموالي هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر 19 کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه چې تیره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه یو د یو په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی انینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي ښاغلی انینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وي چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین د روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا او باخ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او بالا عمله د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهارشنبه د کورونا ویروس لومړی پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا ویروس په دې هیواد کې تر 50 لکو ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,40,340 کسانو ته بدر لوده چې لږ تر لږه 1,80,430 تنه روغ شوي او 21 کسان مړه شوي دي. او په سریلانکا کې پرون شنبه په ملي سطحه لګول شوی ګرزبندیز د 12 ساعتونو لپاره لري کړای شو. د محدودیتونو کمیدو په لړ کې د هیواد نوی صدر اعظم رانیل ویګر مسینګا له حکومت پلو او د حکومت له مخالفو ډلو سره تر شخړو وروسته خپل کابینې ته کسان وګمارل. په دې شخړو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په سریلانکا کې لږ څه باندې یوې میاشتې راهیسې سوله ییز اعتراضونه روان وو، خو په وروستۍ اونۍ کې هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې د مخکینی صدر اعظم پلویانو په یو اعتراض کم یرغل یوړل او خیمو ته یې اور واچول. دوی له پولیسو او اعتراض کوونکو سره شخړه هم وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40.3.
سهار مو په خیر. نن ریاکشن بده د 1400 کال د غوی یا سور په 22 او د 2022 میلادي کال د می 15 نیټه د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم ژوندۍ خبريږي. ازادي رادیو ټکی کام مو آدرس ده. دا سمحال چې نن د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ 9 میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسنی نظام کې د ټولو لوریو استاد شته.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي ستا د مکابینه د ټولو قومونو له استادو نه متشکل ده.
نن 2023 ورځ ده چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبوري شوي چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناکو لارو ایران ته واوړي. تاسو مال چې سیګار وایي ګڼ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. او د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاس اخیستو غوښتنه کړې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ورځ پایل مونیک مرغه د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای لوی دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونه ورسره تر هغه کې چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د ټول شمول حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنو دي، خو طالبان وایي اوسنۍ جوړ شوی حکومت ټولګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د ورستیو سرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگاله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي ستا د مکابینه د ټولو قومونو له استادو نه متشکل ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کېده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هسې څه نشو کولی او بل همسایه هیوادونو نه مهیله کېږي. له نورو هیوادونو چې هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي چې هغه موږ د دوی ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي اقتصادي راکړه ورکړه ده او داسې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کانفرنس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوال ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغه انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
راپورونه وایي غنې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړای شي په خپل لونو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وخت دي. خو په ایران کې د و خونځي مسولانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي لامل اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي. دا په داسې حال کې چې نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجادي ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 24 کلنی سجادي د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نوي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي ښوونځي سرمعلمې زینب سجادی ویلي د دوی ښوونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه ښوونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه ښوونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کلوی خوا خلک د زده کړو په بهیر کې د ټکنتیا عمل سره ټکوي. اخوا بیا یو سارون کې بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیو لقبل ځان ته کافي خوړ نشي برابرولای. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په ملیونونو کسان له بیوزلۍ کړيږي. روسیو کې په افغانستان کې لوګ بیوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب هغه ګواښ دی چې له نیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د زنیو بیوزلو کسانو په غږ پایلېږي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بیوزل شخص ښکاری چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډسته وې دي. په ویډیو کې یو ترشکاری چې پر دغه شذو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورستر بلی د بیوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بې یو څه چټي سوي، خو دغه بې اوس بیرته په جګې دودي. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ سوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو ار بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیاج کېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیا د 13-15 کلونو په نسبت 1.5% لوړه سوي ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3,000,000 انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور لمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بیوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه مو د سیګار د اندېښنو په اړه اوریدل. هخوا بیا یو شمېر ولسی افغانان هم وایي ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودي، خو په خبره اوس له لوګي سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. فیروزه عزیزي نور راپور راکوي.
د کابل خار اوسیدونکو صبر وای پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د وی اندازې تنخوا په لرلو ځان او خپل کورنۍ ته خزوند برابر کړای و، خو اوس بیکار دی او له شدید اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمیر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8,000 افغانۍ تنخوا لري، خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې وکسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی.
شیشه موش په وخت زمون نشته اته زموږ د کوم ځای کار ور نشته هیڅ شي نه دی اخیسته.
ورسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستندوی هیوادونو بندیزونه او د امریکا له لوري د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کېدل د دې لامل شول چې اقتصادي کړکیچ رامنځته شي. خو په دې ورسته یو میاستو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر ووه او وی ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسیدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسېږي، عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخته نه ده، دوه بوجۍ درې بوجۍ کومکور کې او غریب ته ورکول یو بوجۍ نه رسېږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د غشان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ورله مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیو لچین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي. د دې هیوادونو ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي. روسیې په اوکراین کې خپل غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر 24 پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای شي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواښي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لرې کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. په روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اجنس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شی جین پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستۍ رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته له ورڅیرمه سیمو د شاتګ په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستۍ پوځي شکست وي. په امریکا کې د راډ جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستۍ ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. پاتې لس دقیقې له اجمل اندز نه تحلیلي موضوعات اوري.
له خبرونو ور اخوا راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په ورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبي په سلو کې بي کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو. خو تر هغه مخکې راځي چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یو څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو. خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې ریپورت کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیر په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته وزګاری ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کوو، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 3000 افغانیو ته رسیده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور تشوي، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه 4 روپۍ ترلاسه کړي. خدا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوخون کای محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانه چې اوس پنګیره شو يم د قرقل خولې نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکوله ورکوي. یو کس چې خل لونګي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخګاري.
ادمي کې قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارون کې وای داسې وترهبې جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادرات ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولۍ او د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل له پخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي. او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم کولای خراب نشي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي کداغه صنعت ته پامونی شي لري نه د چي نګدي راتلونکو کې د دې صنعت بازار به خل منځه ولاړ شي.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
دا ورزګان وسیدونکو وای د محل په دی ولایت کې د پلورل کیدونکو تیلو په سلو کې نوی برخه به کیفیت دي. د چاري موټر چلون کې او د کاروبارونو څښتنان لا غنوستون زو سره مخ کړی دي. تفصيلي په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 90 سلنه بې کیفیت تیل او ګاز خرڅیږي. دی وايي دغه چاري خلکو ته د روغتیايي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپی الله افغان چې د کندهار او اروزګان پر لویه لاره موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو له امله موټر دوه ځله ورته ماشین جام کړي او په لکونو افغانۍ زیان یې ورته اړولې دي. دی وایي اوس یې بیخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری ته ورته بهرول کم نه دي وروره، دا تیل غلط تر کړي دي، پارچنګان یې باندې بل ګاټ مې بیا وروره پارچنګان ور واچول او په لکان مې ور بدل کړله چې مټر مو پر ول وړه نسخه تله یو کرهار به کوي شوزي زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به می تا کړله بیا مټر خېجوي نو ته نقصان یې ول ماته کړی خامه خې وروره شل زره تاوان ماته رسول دي زه مټر چلو ما ګټ نه ده پکړې برته په مټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتیایي کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اروزګان ولایت اوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی، بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیح الله ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي، خو وايي چې ډالر کښته سي لس سنټه یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي، په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 50 یو لیټر، اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا بیا لاغه ماغه داس تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي، ډیر کمزور تیل کې سیکل ته وراچي کې مټر ته وراچي کې بل چې ارشي ته چوراچي دا شی ځانمن کې خراب یې، نو تیل ډیر ران کړي دي او دا سمور ته د مشران د لاس د تیل ډران شوی دي، ولې زکه چې تجارت مداس د غلري شیکل پور
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د ښاري نظم په نوم د جرلس مختلفو ارګانونو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نوموړي وایي یاد کمیسیون به ډیر ژر د خلکو دغه ستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بې کیفیتۍ په اړه به څېړنه وکړي. د اروزګان ولایت دغه اوسیدونکي پر داس مهال د بې کیفیت تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د یو لیټر تیلو بیې شاوخوا افغانۍ ده او دغه راز د یو کیلو ګازو بیې شاوخوا سل افغانۍ ده.
اوسم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه ګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه، زما دغه ارزو د اسلامي امارت څخه چې دغه غټ عمومي روډ چې دوی ماینونه پکښ پټول دوی خراب کړي او اوس پر هغه سربیره باندې جوړې هم نه، کډې کډې د هر ځای چې ورسي کډې پکښ کې دي، کدا غټ موټران کدا کوچني موټران ګرد راځي پکښ مشل ټکرونه دغه د لاسه کیږي، کډې سمټر نه سړوي واخوا ته وبغل ته یو پر کډې نه ورسي کډې سره ورسي د شک سره مشل ټکر سي، دا خدای خراب کړی مینه نه خدای پښ پټ کړی دی، وس خدای پر واکم دی واکم د دوی په لاس کې دی، دا ولې نه جوړی دا ولې د نمبر نه جوړی
ټکان سه کلاپ خبرې کوم د موږ غشتنه دی په افغانستان کې د طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کی او مثال نور وطن د دربدرال کی پرینځ دی، ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر به کې اوچ تر رسیدلای دا او خلک به خل ستونزو سره مخ دي، نور کچيري مثال د دغه نور دوام سي ورکی د خپل مبارزه تشهدي کومه کړې ده، سي مثال د شزو په اعلی تر او ترخواله کې او درنګ مثال نور نو د ځان ورکی او ځان ته دشمن په اضافه کوي. په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا دی وی ډوډۍ مړی په ارمان کې دي، کڅو کسي ماج د مر الله سو تکي ورکی نو بیا خلک دي په زیات را لټیز، نو دا به ډیره ښه خبره چې دی مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او ژوندۍ ته وګوري ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستا ولای سي، شميره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.